السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی او خو تر هغه مخکې پام وکړی مهمو خبرونو ته. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دغه ټولنې دفتر پرون یکشنبه په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه هغو په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلي دي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته په 3 کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون وایي پرون یکشنبه له ایران او پاکستانه شاوخوا 8000 کډوال ستنول شوي دي. د کمیسیون ارقام ښیي چې په دغې ورځ له پاکستانه 4515 او له ایرانه 3350 کډوال ایستل شوي دي. په وروستیو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ورځني اخراج کچه یو ځل بیا لوړه شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری UNHCR د معلوماتو لمخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. د خیبر پختونخوا د هنګو په سیمه کې د پاکستان پر یوې نظامي کلا برید کې 3 سرتیري وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو مشر خالد خان نن خبریالانو ته وویل چې د دې برید په ځواب کې امنیتي سرتیرو 4 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم آزادو سرچینو دغو وسلوالو ته زیان رسیدو ادعا تایید کړي. خو د سیمې اوسیدونکو د مشال رادیو خبریال ته ویلي چې په دې نښته کې د سیمې یو اوسیدونکي هم وژل شوی دی. د هنګو په توره وړۍ کې د اف سي کلا د انګریزانو په وخت کې جوړه شوې چې تر دې مخکې هم ورباندې 2 ځلې بریدونه شوي دي. پر دغې کلا یو میاشت مخکې برید کې هم امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. د غزې د ملکی دفاع اداره وایي چې پرون یکشنبه لږ تر لږه 240 فلسطینیان د اسرائیلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس د دغه ادارې د ویاند محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د اسبره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطینی وسلوالو جرلې به وباسي. مسکو وای اوکراین په کورسک سیمه کې د روسي پر اټومي تاسیساتو برید کړی. روسي پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور داسې محل ولګو چې اوکراین له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 4.5 کلیزه لمانځله. روسي چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې د بلشوي اور د ملکولو لپاره سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د کورسک سیمې په اټومي تاسیساتو کې په یو ترانسفارمر کې د اور لګیدلو راپور ترلاسه کړی دی. د ادارې ویلي جګړه ییزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو از فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. نن په پروگرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمه سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه وخورو معده ښه هضمولی شي، د معده درد علایم څه دي، معده په کوم حالت کې د دې سبب کیږي چې زخم پیدا کړي یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کوم خواړه له معده سره مرسته کوي او په کوم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د معده خبره کوو، آیا ستونزې یوازې د معده وي کنه کولمې پکې هم شامل وي، او که معده چیرته ستونزه پیدا کړي خواړه څنګه هضمیږي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمری او هم ترانګه ډاکټر صاحب فریدون ستران دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په اړه به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه لدی چې وخت مو پرې خوده چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو اسما میده درد کې په ساده اصطلاح خلک وایي اسما میده درد کې چې خواړه ډیر وخوري خېټې پړسیږي، د هاضمي سیستم په اړه باندې نوم لري، ته وایې چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي؟
سلامونه لومړی تاسو ته او د زده رادیو تخنیکی همکارانو او همدارنګه د محترم او مزد او اوریدون ته وړاندې کوم. په دې هیله وایي چې ټول روغ او جوړ اوسي. او رابو شو تاسو د پوښتنې په تړاو باندې لکه تاسو چې څرنګه اشاره ورته وکړله، بلخصوص په درېمه نړۍ کې یعنی زموږ په هیواد کې خپله باندې د هضمي سیستم ستونزې یا د هضمي سیستم یا د په عوام اصلاح چې د معدې ستونزې ورته وایي دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي، چې زموږ خپله باندې معده چې ده هغه په خپله باندې د یو ناک په شکل باندې یاره د کڅوړې یا خلطې په شکل باندې که په عامه چکه ووایو هغه د وړو کولمو سره وصل ده، یعنې راځي معدې ته وروسته د هغې څخه ځي وړو کولمو ته دغه خواړه. نو رامو شو دې ته چې کله د معدې ستونزې مطرح کېږي یا د معدې مثلا ناروغۍ مطرح کېږي، په دې کې یوازې د معدې ناروغۍ شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جی په لوحه هم ورته استفاده کېږي، یعنی د اکوت ګاسترو انترایټس یا د معدې مایی یعنی د معدې د کولمو ستونزې. او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې زموږ بیا
ډاکټر صاحب ستاسو څخه قطع شو، نه پوهېږم انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو غږ نه لرو. ډاکټر صاحب که زموږ غږ لري ستاسو غږ نشته. که موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه ډاکټر صاحب که زموږ غږ لري مهرباني. خیا فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم کوم دا پوښتنه راته تاسو ځواب کړی چې په افغانستان کې کله چې چا میده درد کوي په ټوله کې د خواړه چې کله ډیر شي ور باندې به وي چې میده می درد کوي، خو مخکل دینه چې د میدې په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو، په ټوله کې د هضمي سیستم په اړه راته وایي څه ډول سیستم دی څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د تاسو طریقنه ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم. او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د میډي ولري. صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا مرادم صحی خواړه نه اخلي او د زیاتره د میډي په ستونزه د چاريږي. چې تاسو غره د مون سیستم د ازمي یو منظم سیستم دی چې وجود کې د یو ډیر مهم او حساسي وظیفه لري، ډیر مهم هم دی. او کله د غذا مړې درست ناز میږي بعضې مشکلات منځته راوړي. صدا د خولې نه شروع کیږي تر ان تر غټو کلمو تر تقریبا تر هغه ځای وخت پورې ختميږي. څه تاسو وګورئ د خولې نه کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی، مثلا بلوم دی، بیا میری دی، میده را زید میده نه وروسته وړه کلمو را دغه نه غټو کلمو را زید. صدا په یو سیستم د خاص جوړ شوی چې هر کومه د خپل یو مشخصه وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګورئ یو خوړه په خوله کې اچو په خوله کې په هغه اندازه څنګه خوړه لکلاپی په خپل او تاسو وګورئ همدغه سیستم د ازمي اگر تاسو په غاخوم په کیسه ویږي په دغه خاطر غاخوم لګ د متول د غذا یا مثلا د خوړه کې ډیر حز رول لري. کله چې دلته مثلا اماغه په خپل لعاب د خلیت څه دی یا مثلا اماغه ور باندې فرازيږي بیا دلته لګ نرميږي ماتيږي بیا پس لغنه د ميري د ميري په طریقې باندې لیر باندې د ميري ته زميدي کې چې لړ په ميدي کې یو سلسله مثلا بعض مایات یو څه اندازه فیصدوی امکان لري جذب شي او بعض په داغان لاندې کوړو کلمو ته چې په ميدي کې بعض انزایمونه کې چې پیپسین لري نه دي، بعض انزایمونه د ساغه پروتيني مواد دوه باندې یا مثلا په شحمی او موادو باندې یا بعض هم دغه پروتئینی شحمی کاربوهیدرات موادونه څخه لوالته یا څه پارچکیږي مثلا از میږي څه بعض پس لغنه واړه کلمو ته ځي څه جذب دلتم صورت نیسي څه هغه زیاتره مواد دی پس لغنه څه وبخه د کلمو تلور د کلمو نه بیا مثلا واړه کلمو پس لغنه د غټ کلمو په واړه کلمو کې به هم یو زیات جذبیات څه دی مثلا په واړه کلمو کې دی هغه مفیده مواد یا مثلا هغه پروتینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی د زیاتره په میدو په واړه کلمو کې جذبیږي یا مثلا د واړه کلمو نه یادیږي او برطرف فاضله مواد به غټو کلمو نه زی د غټو کلمو نه نور برطرف کیږي دا یو سیستم د ازمید چې بومتا یو منظم طریقې د خلینې شروع کیږي تا تر مرحله د پرې ټول د خپل نه یو مشخصن وظیفه لري څه په خله کې دغه نه په میده کې پس لغنه څه په کلمو کې څه کلمو کې هغه مفیده مواد مثلا د جذبیږي په اړه کوز نه غټو کې په غټو کې مګر څه بعض مواد د شان جذبیات لري پس لغنه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی گی یا خارجی گی دغه یو سیستم د ازمید ته په دغه سیستم باندې جوړ شوی په منظم ډول باندې څه په وجود کې هم دغه وظیفه تر سره کوي
په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو ته ونه کړی چې هر د بدن غړی چې د ډوډۍ تر تیریږي او مشخص وظایف لري ځاګه برخه باید هغه تر سره کړي تر ټولو مهم پکې کوم غړی ده
تر ټولو مهم پرې تاسو وګورئ مثلا زیاتره صدې میده دی په خاطر بعض زایمونه که د میده نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبیږي نه از میږي په هغه صورت باندې زیاتره وخت مشکلات منتر دي په خدا خاطر سه مثلا زیاتره تاسو وګورئ میده که مونږه خولې مثلا د بعض خلک مشکلات لري چې په تیرول کې ډیر سخت دی خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلېږي دغه طریق نم دکیږي چې خواړه وخت میده تر لار شي خو بیا میده کې جذبی وګور په هر سیستم کې چې ما د خلې نه در تاسو ته اشاره وکړ ډور ټول مهم دی هر کومې د خپل یو خاص وظیفه لري خو زیاتره په دا کې میده ډیر رول اساسي اومده لري په دا خاطر کې د مو خلې طریقه مثلا مشکل ولري مون بیا میده ته کوي شو چې یو پایپ وصل کو که میده مکمل مشکل وری ته تاسو وګور بیا څوک غټ ډیر سخت وړه خولای نشي په دا خاطر سم کولای کی داغه وخوري مایات بوي یا مثلا ډیر وبلن شون بوي زیاتره میده په دا کې رول لري په دا خاطر چې میده کې بعض شون هم جذبیږي مایات مثلا نرمانه شای یا مایات او آلت پارچکیږي په ازم رسی پس لغنه بیا د څوک کلمو تزي او 100% څه مهم وظیفه ده خپل د وړو کلمو د څال ته زیات ویتامینونه کاربوهیدرات د همدغه مفیده موادونه جذبیږي پس لغنه بیا نور اعتراض کیږي
من ډاکټر صاحب تاسو به تر غرزم ډاکټر صاحب مریم بیر تر غلای سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب لته سی اورم لکسنګ چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه لمیرین نیولې تر دې چې بیا فاصله مواد له بدن خارجيږي د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او د ټول مهم غړي چې غویا ته ونه وکړم دا چې په دې برخه کې مواد جذبيږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرورت دی کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې اچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم دا څه ډول ناروغیان دي څنګه پیدا کیږي
اغله سیال بیا هم سلامونه زبا کنه غوړم چې زما غقته شولا او راو شو دی ته چې زموږه اکثره دوستان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي یعنی هغه د میدی مایی دردونه یعنی د کلمو او د میری دردونه تفکیک اکثره دوستان نشي کولای زموږه خوینونه ډاکټر ته ورزي دی وایي چې خېټه مې درد کوي بیا ورسته لغینه چې کله فزیکی معاینه ورته تر سره شي نو دغه میده وي او راو شو دی ته چې د خپل باندې پدې نه پیږي چې زموږ میده ستونزه به څه شي وي یعنی کېدای شي د میده التهاب وي چې موږ په طبي اصطلاح ګاستریت ورته وایو یا ګاسترایټس ورته وایو او دې تر څنګ کېدای شي چې خپل باندې د میده سید وی یعنی هغه سید چې دوباره د په خوړو نه ورسته راپورته کیږي یا هم اچ پایلوري دا هغه څه دي چې نه میده ستونزې جديده ای و ډیره پیروخ مبحث لا یعنی ډیر لوی مبحث لا خو په دې کې اکثره چې اوس مرواج ده دا د اچ پایلوري انوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي او د یادولو ورده ده اغلی سوال چې کوم سیرنه تکاچ شوې دي یعنی پاغه کې داسې ویل شوي دي چې شاوخوا 50% د ټول نړۍ وګړي هغه اچ پایلوري لري، یعنی په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل د دوایي واخلي، یعنی دا خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنی ډاکټر د هغې قدردار دغه ډاکټر قضاوت یا جاجمنت ده چې هغې ته درمل توصیه کوي. نو یادولو وړ ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځلې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس سلا پاک دې هغې ته انصاف ورکړي بدون له دې نه چې هغې فزیکي معاینه وکړي، دغه تاریخچه واخلی یا هو د کوم لابراتوري معاینات ورکو، اوتومات هغه ته نشته کوي چې اچ پایلوري کدا په وینه کې، کدا په سټول کې، یعنی په مواد غایطه کې، او کدغه یو بل ماشین چې ساور کولو په واسطه باندې په واسطه باندې دی په هغه کې وي. نو چې کله هم د اچ پایلوري مثبت راشي، نو بدون دې څخه چې وګوري چې وایه دغه درمل دې لپاره انډیکیشن لري که نه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي، یعنی د اچ پایلوري رژیم د تداوی هم فرق کوي. خپلې خبرې راټولوم، رځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اورېدونکي خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوروي، یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي، دی دې کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خود چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي. یعنی ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په میده باندې وراچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی، که د معدې اچ پایلوري ده، یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د معدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د معدې سرطان ده. نو ضرور داده چې هغه خپله تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي، تر څو پورې چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د هضمي د هغې لپاره هم ښه تشخیص کیږدي او کومه درملنه یا دارو چې ورته توصیه کوي چې د هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي.
ډاکټر صاحب، د معدې او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یک یوازې موږ په دې تشخیصولی شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته ووایي چې دا د معدې درد ده یا د کولمو درد ده، او کنه ظاهرا په دردونو کې هم څه تفاوت وي چې یو څوک خپله پوښي چې اوس په معدې درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي؟
دقیقا آغلی سیال، زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتنې تر مابین موږ خپل سټرنوم هډوکی په سټرنوم هډوکي په نامه سره په طبي اصطلاح یادیږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کیڼې خواته یا ښۍ خواته وي، دا زیاتره د معدې دردونه دي. او د یادولو وړ دا ده چې د معدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنی هغه انتشار کوي، کله کله د اوګو شاته، یعنی د اوګو کې هم د درد احساس کیږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دی جزه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یمه، دا دردونه په دې شکل باندې. لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي په خپله باندې ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرامه، یعنی وروسته له یو لحظې څخه یو لس دقو یا 15 دقو څخه یو څړیکه را باندې راځي چې دغه دردونه د کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولای نشو، یعنی د دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص یې کولای نشو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې. او د یادولو وړ دا ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده، زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې سالات ډېر رامنځته کیږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږیږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید سالات لرم، در حالی که چی میده که هیچ ستونز مشکل نیی، حقا انتان چی ده حقای پا کلمو که اقا ستونز یا بابیده رو منسک کرده ده، نورست الهیقی تخا هیقی تا چی کم ده غط و متیاز و ماینه ورکول کیگی ده تثبیت کیگی چا یا کم بکتریا یا پارازیت یا فنگز یا ویروس ده ستونز رو منسک کرده ده پا کلمو که ده او که پی میده که او که چیری آقل یسیال په زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص ته نه رسیږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولی شو چې مثلا د خولې د لارې پایپ ورته توصیه کړو، چې هغې ته په طبي اصطلاح موږ اندسکوپي وایو. خو هغه هم ځینې ناروغان موږ ته خپله پیشنهاد کوي، زه ورته وایم چې دا خپله د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو ته اندسکوپي ورته توصیه کوي، یا د لمنې یا د مقعد د لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته کلونوسکوپي وایو. نو راشو بېرته اصل موضوع ته،
چې موږ به دې ته ډېر محتاط وسو چې کله د موږ میده درد کوي، یعنی دوه پوښتې ما بین کې یا دغه درد کینې خواته وي یا ښې خواته، نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه تاو پیچ ما ته نرکې، یعنی د خېټه کې مې مشکل نشته، د نامه شاوخوا مشکل نشته، یا د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم، فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلی دي یا مخینۍ تاریخچه دی هم ورته وایي، تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي. او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ایجیت عنوان تر لاندې یا اکوت ګاستروانترایټس یا د معدې مایی او یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې هغه ناروغان بستر کېږي. نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو، هغه ډاکټر صاحب که متخصص د هضمي وي یا بل ډاکټر صاحبي، په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان ته بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب فریدون، له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلی وي، لکه نور بدن یې وچوي خو خېټې راوتې وي، او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي، د دوی ستونزه څه ده؟ فکر کوم چې اتمن ډاکټر صاحب له ټلیفونه یا لري دا یا زموږ غږ نوري. زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته غوی راوخلي را سره وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون، که چېرته زموږ غږ لري، مهرباني وکړئ پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټه یې پړسېدلی وي، لکه نور بدن یې وچوي او خېټه یې راوتې وي، او کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي، که زموږ غږ لري منګه ځواب ته په تمه یو، مهرباني. ښه ډاکټر صاحب، فکر کوم تخنیکي ستونزه لري. ډاکټر صاحب فرید الله، که تاسې دغه پوښتنه راته ځواب کړئ، دغه خلکو ستونزه څه وي عموما؟
بلې، په اغلی سیال زموږ اکثره خویندې وروڼه، یعنی کله کله اکثر اوقات دغه حکایه کوي، وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي، او هغلته د ډوډۍ مې او پاو مو ټکو وای د زړه په سر باندې ولړی، یعنی د معده په سر باندې ولړی. د ته موږ په طبي اصطلاحونه چورته وای یو سوی اعظم، یا په خپل باندې چرپور هم راکای اند جسفوت، یعنی یو سوی اعظم موجوده په معده کې، چې په دغه صورت کې دغه ناروغونه ته بیا هم موږ د غټ متیاز نه ورکو، یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادی ناروغي لکه موږ ورته وای جاردیاز او د دې ترڅنګ کې د شي امیبیازز وی شجلوزز، دا ناروغان د ستونزې لري، بل خصوص د جاردیازز ناروغان دا ستونزې لري، یعنی د دې ترڅنګ چې د په میده پړسوب کوي، په میده کې مختلف غوازونه اوریدل کیږي، وای چې میده کې مختلف غوازونه دي، او غازات وی همیشه په مجلس کې نو سمه او مو چکه وای چې په میده کې مقر او قور ویزه د شو رقم خجالت شمه چې دا سال نو دغه اکثره د جاردیا په بیس کې رامنځته کیږي. ولی اشپایلوری ناروغان هم د ستونزې لري، لیکن موږ د دې جاردیا تداوی شروع کوو او دغه مشکل له منځه ځي. خو دې تر څنګ اغلی سیال دونه دغه ناروغ ته که چیرې زموږ یو خور وي یا ورور مو وي، دا توصیه هم کوو ورته چې د سترګو توره ته هغه خامه ترکاری چې خوري هغه به په کلور کې مینځئ، پاکه به مینځئ، که چیرې پاک نه شي مینځئ دې نه به استفاده نه کوي، ته به کوشش کوي چې هغه ګازدار مشروبات چې ته استفاده کوي هغه به مطلق قطع کوي، هغه اوبه چې یخی پکې پروت وي، یعنی 24 ساعت چکی دا به نه څکي، او همدارنګه د یادولو وړ چې ډېر سکړی خواړه دې نه به استفاده نه کوي تر څو پورې چې دغه ستاسو ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي. یعنی دا خپل باندې رضا ماسته موضوع ته چې دا یو سوی آزما ده چې اکثرا د میکروبونو یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کیږي، خو درملنه ډیره ساده و آسانه ده، او دې تر څنګ د ناروغ په همکاری، یعنی ناروغ به هم خپل رژیم غذایی مراد کوي، یعنی مثلا اوس فصل دی انګورو ده په افغانستان کې ماشاءالله انګور ډیره ښه میوه ده، ډیره ګټوره میوه ده، لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پرې مینځي راسنې خولې ته کوي، در حال کې چې په هغه انګورو باندې دواپاشي شوې ده، نو هغه باندې چې هغه دیقان دواپاشي کړې ده، نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاک لږ په پاک اوبو کې پرې مینځه، وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډیر بد لګېږي، خېټه مې پړسېږي، زړه مې پړسېږي، ورسره مختلف اوازونه په خېټه کې پیدا کېږي، در حال کې چې دا انګور
د ستونزه نه رامنځته کوي. هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه صحیح نه وي مینځلي دغه ستونزه رامنځته کوي. نو په دې هیله باندې چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي آغلی صاحب.
مننه کورودان ډاکټر صاحب. که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي او تخنیکی ستونزې حل شوې وي هغه ته به ورشو. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر له دې نه چې نور بدن چاغ وي خېټې غټه وي راوتي وي او کله کله پکې دا غازونه مختلف غږونه تولیدوي. که چېرته موږ وغواړو د جارتیا شدو یادونه وکړه د دې مخنیوي وکړو بغیر له دې چې خواړه پاک وخورو بلم څلار شته دوام توسع کیږي په دې برخه کې کنه. بغیر کوم چې د ډاکټر سفر الدین ستونزه لام په ځای ده خیا ډاکټر صاحب لام موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فرید الله لا تاسو ورغو بخې چې تاسو لک ډیر غو
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوه شو یا هغه زموږ هغه لابراند راپور کې چې دغه جادیان روغې ده هغه ته انټیبیوټیک هم توصیه کیږي تیزور لپاره او ایدینا علاوه د خپل انټیبیوټیک نوم نه خلمه کیدای شي زموږ اوریدونکو به خبره کنفیوز شي یعنی گیچ شي چې د انټیبیوټیک نوم په ځین کې واخلي بیا همیشه د وخونې راخلي څو ډول انټیبیوټیک شتون لري چې دغه هغه ډاکټر قضاوت چې ور انتخابوي د یو دوهم د توای چې اې دې ترڅنګ چې هغه خوړه چې د خوري هغه پاک ساتي دوهم دی به خپل شخصي فلسه مراد کوي یعنی د لاسو منځل به دې ته ډیره توجه کوي او اې دریم دا چې هغه مشمون چې د اکثرا کودکستان ته بیې یا هغه د کودکستان ته ځي نو کله چې بیرته د کودکستان څخه راولي د هغې لاس پکې به صحیح لاس مخ به صحیح مینځي او دې ترڅنګ چې هغې ته هغه کالي ور بدلوي یا دایپر ور بدلوي کوشش وکړي چې ورسره د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي ځکه دې طریقه څخه هم کیدای شي هغه یو ماشوم مثلا په کودکستان کې اخته وي او دی په د هغې په متیازه باندې لاس وایلی وي او ورسره له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردي اخته شي او څلورم دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي بلخصوص لکه پیشوګان سپي اې دې سره باندې نږدې په تماس کې نه وي یعنی دا خپله باندې هم کیدلی شي چې دغه انتان ځان سره ولري او ورسره له هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي او پنځم هم د پاک او صحي اوبو څخه استفاده کول. نو دا که چېرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یم چې یوازې د جاردیال ناروغۍ څخه نه بلکې نورو ساري ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کیږو. خو د خو په دوه مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بل خصوص د میدې مایع په ستونزو کې بل خصوص د میدې په ناروغۍ کې به موږ خپل رژیم غذایی ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحي وي دو ته په ډېره پاملرنه کوو ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ میدې ته انتقال کوي او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپل باندې د خوراک د لارې انتقال کوي او علاوه د معدې د ستونزو څخه د خوړو تصمات هم رامنځته کوي. نو بنام په دې اساس خپل خبر راټولوم بیا هم رزم اصل موضوع ته چې موږ په خپل شخصي فلسفې ته د معدې مایع په ستونزو کې د معدې په ناروغۍ کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې دې ناروغۍ څخه په امن پات شو.
ډاکټر صاحب یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکم دا ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن کم شي دوی یو وخت خواړه خوري یا دو وخت خواړه خوري د دغه تاثیر په معده باندې څومره ده؟ معده په څلورو ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري؟ په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې معده وکولی شي هضم یې کړي ورته؟
اغلی سیال زموږ ریښتیا هم هغه خویندې ورونه چې هغه غواړي چې وزن کم کړي هغه یو وخت خواړه خوري. یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نه ده. یعنی د دې عضویت چې ده هغه په خپل باندې په میلی ګرام باندې کالوري ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت لري چې یو شخص یو سالم شخص د حداقل د ورځې څومره لیټر اوبه واخلي، څومره پروتین، څومره مثلا کاربوهایدریت. نو رزم دې ته چې دا لار د حل د وزن بایلل نه ده. یعنی دلته موږ تاسو درې ټکي په نظر کې نیسو د وزن د کمولو لپاره. اول دا چې خپل رژیم غذایی به مراد کوو. یعنی رژیم غذایی په دې مفهوم نه چې سهار د ډوډۍ وخوره بیا ما خوره، نه، کوشش بکوو چې هغه څه چې نشای سبب دی یعنی سموګه زموګه چاغی لکه کچالو لکه اوریجه لکه وچه ډوډۍ ایدینه به استفاده نکوو ایدې تر څنګ به هغه سیهی په مثلا سبزیکاری او ترکاری هغه هم په زیاته پیمانه سره نه په کمه سره او د غرمې نه هم پم دې شکل باندې شپې نه به هم خوراک مت